دا مشال ریډیو خاغلو اوریدونکو مینا او سلامونه مېو منې ز بشیر غواخم تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دلته په پراکه د سحر 9 بجې دي په دې غړې کې به ما سره بوروال کاکړی هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي دا خبری سات دی موږ تاسو ته بیلابیل ریپورټونه په دې کې چمتو کړي دي راځي چې د دې غړې په سر کې ل بوروال کاکړ څخه خبرونه وور
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی له طالبانو سره په مرسته تورن درې پاکستانی وګړي په امریکا کې نیول شوی دی په شمالي وزیرستان کې د درو کسانو مړی مدل شوی دی چې ویل کیږي له امریکا سره د جاسوسي په تور وژل شوی دی امریکایي سېنیټر جان کیری وایي د خپل ولس د ژغورنې لپاره به د امریکا حکومت له ټولو لارو څخه کار اخلي امریکا شپږستانه پاکستانی وګړي په دې تورن کړی دي چې له طالبانو سره مرسته کوله له دې شپږو کسانو څخه درې نیول شوی دي چې پکې د دوه د امریکا د فلوریډا په ایالت کې د جماعتونو امامان دي او پاتې درې په پاکستان کې ژوند کوي د امریکا د انصاف ادارې دا ټول کسان د وسلوالو طالبانو له تراګرو ډلو سره په خاصه توګه له پاکستاني طالبانو سره له بیلابیلو لارو په مرسته کولو تورن کړی دي د یادونه وړ ده چې امریکا د پاکستان وسلوال طالبان د ترهګر سازمان په توګه ګرځولی وو امریکایي سېنیټر جان کیری وایي د خپل ولس د ژغورنې لپاره به د امریکا حکومت له ټولو لارو څخه کار اخلي نوموړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي که چیرې دا ورته معلومه سي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر په پاکستان کې ژوند کوي نو واشنگتن به د هغه د نیولو لپاره پر ټولو لارو چارو فکر وکړي د امریکا په سینټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری ویلي امریکا غوښت چې دا ترګری په وړاندې په مبارزه کې پاکستان یو رښتونی ملګری وي خو د هغه په خبره د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته به پاکستان د ځینو جدي پوښتنو ځواب ورکوي په شمالي وزیرستان کې د درو کسانو مړی موندل شوی دی د چارواکو په وینا دا کسان له امریکا سره د جاسوسي په تور وژل شوی دی دا مړی په داسې ورځ پر سړک غورځول شوی دی چې د شمالي وزیرستان په ګڼو تحصیلونو کې ګرځبندیز لګېدلی او خلک د سهار له شپږو بجو تر نامعلومو وخته په آزاده توګه تګ راتګ نسي کولای عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري
د شمالی وزیرستان ایجنسی نه دولتی سرچینو وینا ده چې دغه مړی د میرانشاه او د تاخیل په سړک باندې تحصیل د تاخیل بیلابیلو سیمو منظرخیل او بویا کې غورځول شوی دی ځایي خلک وایي چې دوی په ګولې باندې ویشتلی شوی دی دوی وایي چې د مړو سره خطونه هم غورځول شوی دی چې په کې لیکلی شوی دی دوی د امریکا دپاره جاسوسي کوله دا یادونه وړ ده چې کله هم په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د جاسوسۍ په تور باندې وژنې کیږي نو مړی یې په سیمه کې د کرفیو په ورځ باندې غورځولی شي
د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جمرود د بکرآباد په سیمه کې یو سکول په چاودونکو توګو اولزول شوی دی د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری به نور حال راکړي
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپانه سرګند وسلوالو د جمرود په بکرآباد سیمه کې د جنکو په یو سرکاري سکول کې بارودي مواد ایښي وو چې یوې زوردارې چاودنې سره اوچاودېدل د دوی په وینا د دغې چاودنې په ترڅ کې د سکول ودانی راپریوته خو ولې چا ته یې سزاني زیان نه دی اړولی او د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې دې سره په خیبر ایجنسۍ کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره تر 240 ورسېده
فرهاد شینواری پرونه وخت د افغانستان د خوست ولایت په صبروی ولسوالۍ کې د نیټو د ځواکونو پر کاروان ځانمرګې برید شوی د خوست امنیه کمانډان جنرال عبدالحکیم ساکزی وایي په دې پېښه کې یوازې پر سړک تیرېدونکي اوه عام کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شي او ټپیان شوي دي دی وایي د نیټو ځواکونو یو موټر هم زیانمن شوی دی خو څوک یې وژل شوی یا ټپي شوی نه دی د وسلوالو طالبانو یو تنویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې برید کې چې د افغان ځواکونو پر یو پوستا تاج په داسې وخت کې شوی چې د نیټو ځواکونه هم هلته ولاړ وو شاوخوا 14 افغان او نیټو ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی ده په دې اړه د نیټو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي د اوریکوست حکومتي چارواکي وایي د باګبو پلوي ملیشیا تر لانجمنو ټاکنو وروسته 260 تنه وژلي دي د ولسمشر الاسان ووتارا د حکومت یو ویاند نن وویل چې د لورین باګبو پلوی ځواکونو او ملیشو د تیښتې پر وخت د هیواد په جنوب لویدیځ کې له سخت تشدد څخه کار اخیستې. دی وایي چې د وژونکو بېله توپیره خلک په نښه کړي چې ماشومان، میرمنې او نارینه پکښې وو. دی زیاتوي چې په دې ترڅ کې 19 تنه نور ټپي سوي هم دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه اورېدل. تاسې مشال ریډیو اورئ. د امریکای سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان د بدې هیواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه د نړیوالو سختو پوښتنو سره مخ دی چې باید جواب یې کړي. په باجوړ کې په بمونو الزول شوی یو ښوونځی لا هم نه دی رغول شوی. دا ښوونځی په 2003 کال کې په بمونو الزول شوی و. یو زده کوونکی یې وایي
جوړولې څوک نشه چې جوړې کړو، نو واره ورته راباندې دا کې وران شوي دي. ما خو بهر ناستې وران کړي دي، دیوارونه هم نشته دی، خیمه هر څه مرته وادي دي، خاورو کې ناستې ټاټونه هم نشته، کم دي څه هم نشته، پټ بوجې د کونه راوړو پکې نو.
په کوټه کې د پیسو لپاره د خلکو تختول ډیر شوی چې د دې ځای اوسیدونکو یې پریشان کړی دي.
هغه برای تاوان موږ په سر کې ډېر سخت پریشانی جوړ کړی ده، او زموږ پر کاروبار یې ډېر سخت اثر اچولی دی. زموږ کاروبار مطلب داسې سلو چې بالکل نه ونې کې برابر.
د دې ترڅنګ د تنور ګڼ رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکې د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری وایي چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته دا هیواد د سختو پوښتنو سره مخ دی چې باید جواب یې کړي. جان کیری دا څرګندونې د افغانستان بلخ ولایت ته د سفر په مهال کړي. په دې اړه سمیع الله غوښتون رپورټ لري.
هر ځای چې د امریکې لپاره خطر موجود وي، امریکا حق لري چې په وړاندې عملیات ترسره کړي. دا خبره جان کیری هغه مهال وکړه کله چې د شنبې پر ورځ په کابل کې د امریکې له سفیر سره یو ځای مزار شریف ته راورسېد، او د بلخ له والي عطا محمد نور سره یو ځای مطبوعاتي غونډه کې برخه واخیسته او ویل پاکستان له نړیوالې ټولنې سره صادقانه او رښتینی همکار اوسي، د افغانستان د خلکو د حقونو درناوی وکړي، او د ترهګرو د منځه وړلو په اړه د خپلې هلې ځلې چټکې کړي. نوموړی زیاتوي په دې چې د اسامه بن لادن په وژلو سره د ترهګرو د منځه وړلو لپاره ښه شرایط برابر شوي دي، او پاکستان هم د ترهګرۍ قرباني دی، نو باید په وړاندې خپله مبارزه جدي کړي. جان کیری وویل چې ما د افغانستان زیاتو سیمو ته سفر کړی دی، او دا لومړی ځل دی چې له مزار شریف څخه کتنه کوم، او غواړو چې د بلخ له والي او خلکو سره د امنیت په ټینګښت او نورو برخو کې مرسته وکړو.
اوریدونکو د پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د دغه هیواد په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته کیږي. مثلا دا چې د دغه هیواد پوځي چارواکي ولې نه خبر چې د ایبټ آباد د پوځي اکیډمۍ سره نږدې اسامه بن لادن څو کاله اوسېده، او بیا امریکا دغلته عملیات وکړل او دوی په خبر نشول. په دې باندې زمونږ همکار خالد خان په پېښور کې د پاکستان د داخله چارو وزیر پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو چې هغه د پیپلز پارټۍ شیرپاو د ډلې مشر هم دی، د هغه سره خبرې کړې دي، او د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته یې د هغه د وژنې په اغیز باندې هم د سره بحث کړی، خبرې اترې ورسره کړي. په دې مرکه کې راځي چې وایو
دا خو اس انکشاف ہو شو چې هغه 15 کال داسې دخل تا دی کور کې. بهرحال کو مونږ ته د شواهد ملو شوی وي، سر ټریل ملو شوی وي، سر داسې نشاندې شوی، مونږ به خامخا هغه باندې هغه کړو. چې ما بار بار دا ویلو چې څو پورې چې مونږ سره شهادت نه وي، او مونږ دا نشو ویلی چې اسامه بن لادن کوم ځای کې دی. بهرحال دې کې چې رول جوړیږي نو هغه مرکزي رول د ایجنسو جوړیږي، ځکه چې هغوی سره دا هغوی چان بین کوي دویم رول چې دی هغه د صوبایي حکومت جوړیږي په دې لحاظ سره چې دا غځای اډمنسټریشن دا غځای پولیس په کار داري چې هغوی دا خپل علاقې یا د پولیس اسټیشن چې دی په هغه کې چې څوک اوسیږي چې چا په کرایه باندې کورونه اخیستي چې د هغوی چان بینو کې بهرحال یو واقع وشوه چې د کوم واقع زما په خیال پوره قوم په دې باندې خوشحاله نه دی او شرمنده دی په دغه لحاظ سره.
پخواني صدر جنرال مشرف دا ویلي وو چې اسامه بن لادن مړ شوی دی، په دغه خبره کې دا څومره حقیقت؟
نو هغه یو اندازې سره به ویلي وو، ما ته خو پته نشي چې کوم هغه سره هغه سره کوم انفارمیشن وو، خو بهرحال چونکه هغه خو د چکل نه حکومت کې راغلو نو هغه نه پس دا 9/11 شو د تورا بورا دا اپریشن شو، اوس دا یو خبره پکې ضرور کیږي چې تورا بورا کې چې کوم بمباری هغه وکړه نو هغه کې د پاکستان حکومت په اعتماد کې نو اغشته چې څه وجه سره خلک تتر بتر شو دي خو پاکستان ته راغلل، دا کوآرډینیټر هغه سره شوی کې دي شي دا صورتحال نو. خیر دا خبره خو هغه پکې په خپل ځای باندې، خو چونکه دا اسامه لیډ نه ملاوي دو نو غالبا په دغه وجه به ویلي چې یاره اوسه پوره چې دا لیډ ملو نه شو نو په دې خاص کر دا سی آی اے دا مر سوفیسټیکیټډ هغه دي هغه سره نظام دی نو چې هغه ته لیډ هغه وخت پوره نو ملو نو په دغه بنیاد به ویلي. نور ماته پته نشه چې کوم بنیاد باندې خبره کړې
اوسه پوره د ارشد خان یا د غرور طارق خان چې دغه کور دغه په نومو دغه اوسه پوره سنخه پته ملو نه شو.
نه هغه خو چې کوم دا غی شناختی کارونو هغه زور شناختی کارونو دا کمپیوټرایز ول نو او هغه جالي او دا دواړه کسان چې دي دا شانګلیو او شانګلی سره تعلق او د دې والد صاحب په کویت کې دی او داغه تعلق اسامه بن لادن سره او داغه په وساتت سره دا ټول شو، بلکې د دې یو د ارشد دی خور چې دا هغه د اسامه په ځای باندې هم واده واده دواړه اوس په هغه کې دی واقعیا کې هلاک شو.
تاسو په کوم د پارلیمنت اجلاس چې شو عسکري قیادت موږ د بریفینګ ورکړو، تاسو دا غینه څومره مطمئن او دا قدم څنګه غنئ چې
دا په ذات خود یو خبره ده چې احساس پیدا شي چې یاره د عسکري قیادت او د سیاسي قیادت په خپل منځ کې روابط او افهام متفهم سره او د هر یو شي لپاره یو طریقه کار جوړول لپاره پالیسی جوړول لپاره د دواړو یو بل سره تعاون ضرورت دی. نو په دغه لحاظ سره یو ډېر فرانک طریقې سره ډېر هغې سره کلو ذهن سره په دې کې خبرې وشوې د دواړو طرف نه، او چې کومه خبره ده او دا په لومړني ځل دا مړه کلو خبرې د عسکري قیادت او د سیاسي قیادت او د پارلیمنت دا یو انټریکشن وشو. په دغه لحاظ سره خو دغه یو ډېر مثبت دغه یو پهلو دی. بیا په هغې کې لازمي خبره ده هم یو لویه هغه ده چې عسکري قیادت چې کوم دیونو کې کوتای شوي دي دغه یو قسم اعتراف هم وکړو چې آج یو شوی چې نه دا مونږ په کې هیڅ غلطي نشته نو هغه ټیک نه ده، نو دا هم یو لویه خبره وشوه.
د افتاب شیرپاو خبرې موردی چې خالد خان سره یې کړی وي. اردوونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ پاتې کېدل یوازې استخباراتي ناکامي وه. د دې مقالې غټکی اسرار المومند وړاندې کوي.
لیکوال یونس احمد په خپل مقاله کې لیکي چې دا د پاکستان لپاره ډیره د شرم خبره ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن له تیرو 15 میاشتو راهیسې په ابتاباد کې پټ وو. د مقالی لیکونکي وایي چې د اسامه بن لادن پټ پاتې کېدل د پاکستان د استخباراتي ادارو نه اهلی ده او یا بې ایمانی ده. د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې وړاندې راځي چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نه اهلی ده چې د نړۍ تر ټولو مطلوب کس اسامه بن لادن په فوجي چوڼۍ کې د دوی نه پټ پاتې شوی وو. مقاله لیکونکي وایي چې دې سره د ملک په امنیت ډیر بد اغیز شوی دی. ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې لیکل شوی که څه هم د پاکستان په وزغواړي چې اسامه بن لادن ته په وخت د نه رسیدلو ناکامۍ پړه د امریکا استخباراتي ادارې CIA په ګډون په نورو استخباراتي ادارو باندې واچوي. ولې د اسامه بن لادن د کور څخه چې کوم ثبوتونه ترلاسه شوي دي هغه ښایي چې د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې ځینې کسان د اسامه بن لادن په پټولو باندې تورن دي. همدارز مقاله لیکونکي وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د پاکستان ISI ته ویلي دي چې ځان پاک کړي او هغه نتورک په ګوته کړي چې د القاعده او اسامه بن لادن ته یې مرسته ورکولي. مقاله کې وړاندې راځي که څه هم د اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ پاتې کېدل د دغه هیواد لپاره د بدنامۍ سبب دی، خو د دې نه هم بنیادی مسله دا ده چې نه یوازې د پاکستان ISI بلکې د دغه ملک امنیتي ستراتیجي هم ناکامه شوې ده. لیکوال یونس احمد وایي چې پاکستان لپاره تر ټولو لویه مسله د ستراتیجیکي جوړتیا پالیسي ده. د کومې لمخې چې دغه هیواد اسلامي اروپا کې خپل ستراتیژیکي اساسي غني او غواړي چې کله امریکا د افغانستان څخه خپل پوځونه وباسي نو دا اسلامي اروپا کې به په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوي کوي. مقاله لیکونکي یونس احمد وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان په پوځ کې ځینې عناصر په پټه د وسلوالو طالبانو مرسته کوي. ولې دې وسلوالو طالبانو نه یوازې په سلګونو عام خلک د ممی چاودنو د لارې وجلی دي بلکې د اسټابلیشمنت ځینې غړي هم د دوی ښکار شوي دي. د دې ترڅنګ لیکوال وایي چې اروپا کو د خپلو فعالیتونو له وجې د پاکستان پوځ هم هند سره جګړې ته وهڅو. دغه رنګ دا هم یو اندېښنه ده چې امریکا به پاکستان سره خپل ولسی او پوځي امداد ودروي چې له وجې به یې دغه هیواد په مالي توګه کنګال شي. مکر لیکونکي وایي که څه هم ځینې خلک دا فکر کوي چې په افغانستان کې به د امریکا لخوا د ترګرۍ پر ضد روان جنگ د پاکستان له وجې متاثره شي ولې دا به د اور سره لوبې کول وي. د مقالې لیکونکي یونس احمد وایي وخت راغلی چې پاکستان په خپله ستراتیژۍ کې بدلون راولي او پکار ده چې اروپا کې د پاکستان امنیت لپاره لوی خطر وګڼل شي ځکه چې دوی اوس نه یوازې د هیواد دننه بلکې بهر هم خطرې رامخې ته کوي. لیکوال وایي چې د پاکستان د ستراتیژیکي ژورتیا کوم سوچ دی نو دا دغه هیواد په نړۍ کې له لویو طاقتونو سره په جنګ کولی شي.
اسرار مومن موارد اوریدونکو په امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د مایک بارنز یو مقاله خبر شوی چې پکې نوموړي لیکلي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو غوښتل پاکستان جمهوری کې او دلته بشري حقونه پلي کړي. د مقالې نورې برخې له پامیر ساحل اورو.
مایکل بارنز د امریکا د کانګرس غړی وو او د بهرنیو چارو په کمیټې کې یې کار کاوه. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې نوموړي لیکلي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو به ورسره اړیکې ساتل او یو بل ته به یې کارډونه او لیکونه استول. مایکل بارنز لیکي بینظیر بوټو به چې په امریکا کې و نو له ده سره به یې د غرمې یا د شپې ډوډۍ خوړله او بیا به سره په سیاسي موضوعاتو غږېدل. د نوموړي په لیکنه په وروستۍ ځل یې له میرمن بوټو سره په یوه هوټل کې لیدلی ول او هلته ورسره د هغې میړه آصف علي زرداری هم و چې اوس د پاکستان ولسمشر دی. میرمن بوټو لیکوال ته ویلي ول چې پاکستان ته تک غواړي او دا هیله یې لرله چې د هغې د امنیت لپاره به کافي انتظامات وشي. مایکل بارنز لیکي بینظیر بوټو څو ځله ورته د پاکستان د استخباراتي ادارې د تاثیر په اړه ویلي ول. هغې دا منلې وه چې کله وزیر اعظم ټاکل شوی وه نو پر استخباراتي ادارو یا پوځ یې ډېر کم واک و. د لیکوال په خبره هغې په دې د خپګان څرګندونه وکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې له طالبانو او له القاعده سره اړیکې لرل. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په لیکل شوې مقاله کې ویل شوي بینظیر بوټو لیکوال ته په بیا بیا ویلي ول چې په دې باوري ده چې اوسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان په منځ کې په غریزه سیمه کې په کوم غار کې نه اوسیږي. د بینظیر بوټو په خبره اوسامه بن لادن په پاکستان کې په کوم ځای کې په آرام اوسي او د پاکستان استخباراتي اداره د هغه ملاتړ او ساتنه کوي. مایکل بارنز په خپل لیکنه کې زیاتوي کله پلټنو ثابت شي چې بینظیر بوټو صحیح وه نو د پاکستانیانو لپاره به دا لویه ننګونه وي چې د خپلو سیاسي ادارو په منځ کې تمیز یا توپیر وکړي او له یو بل یې بیلې کړي. همداراز دا به د پاکستان او امریکا اړیکې لا نور نازک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د باجوړ انجنسۍ د عنایت کلي ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول درې کاله وړاندې وسلوالو طالبانو په بمونو والوزو خو تر اوسه پورې دغه ښوونځی نه دی رغل شوی او زده کوونکي یې د شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول عنایت کلي باجوړ انجنسۍ د اوومې میاشتې په یولسمه نیټه په کال 2003 کې وسلوالو طالبانو پر بمونو وړنګاو چې دا اسکول دیوالونه او کمرې په مکمله توګه وورځېده. دا اسکول تقریبا 21 میاشتې بند وو او د کال 2003 په څلورمه میاشت کې یو وار بیا شروع شو. خو په اسکول کې سبق ویونکي ماشومان د دوه بوټو د سورو د لاندې ناستې دي او سبق وایي. دا ماشومان د کومو مشکلاتو سره مخ دي هغه وویل.
سایمه درم هغه دوران شوی دی به مون اورته ته خوست دی دوران شوی تکلیف خون جوړول څو نشه چې جوړ کړ نو را ورت را باندې دا ګوران شوی د مون خو بار ناس وران کړی دی دیوارین هم نشته د خیم ارته مرتوا دی دی خاور کې ناس ټاټون هم نشته کم دی سم نشته په بوجه کو نه راوړو پکې نو وبم نشته له بند بوتل کې کو نه راوړو نو
راځي پنځم جمعه مشن نو بشتا د مون ټاټون ناس سو په دا جنگونه کې لګیدل.
تاسو څنګه جوړه شته سمره خفاله
مونږ ډیر خفه وو چې سبق نه نه دغه شورسته شو.
د اسکول استاد مدینه وای چې هغوی په اسکول کې ماشومان او هغوی ته پورپیخو مشکلاتو محکمه تعلیم ته هم ویلې دي.
بس مشکلات سر مشکلات مشکلات ځکه چې بول ریوال نشته دی، آب اسلغه نشته دی، د بجلی انتظام نشته دی، اوبو او لکه د ناستې چې صحیح دغه انتظام نشته دی. مونږ خو ولې نه اپلیکیشن هم لیږلي دي او هغوی هم لکه بار بار راغلي چې د هغې دا صورتحال په خپله باندې سر لیدلی دی، خو لکه دوسه پورې څه عمل درآمد پرې نه دی شوی.
یو بل استاذه چې نوم یې نرګس بیګم دی، د سوات اوسیدونکی ده او د ډیوټي دپاره دا سات پر باجوړ کې اوسیږي او هغه وایي
مونږ ته خو زیات تر لږ خاص کر مقابلنی ګیټ باندې زیات مشکلات دي، لکه دوی ته مونږ بار بار وایم چې زمونږ دا ګاډي دومره لږ دغه کوي چې کمځې کې کالنی نه بهر دا ګاډي کمځې ودرېږي، دا مین دغه چې دوی دی سټینډ چې د ګاډو دی، لکه مونږ هغې ته هم نه پرېږدي، لکه دوی زمونږ ګاډي د ګیټ نه ډېره خوا بهر ودرې پر روډ باندې.
پر دې مشکلاتو د باجوړ ایجنسۍ ایجوکیشن افیسر لالزاده سداسی وویل
نو باندې اکثر سکولونو کې کوارټر شته وکم ڈیمیج شوی دی اس ایف ایس ایس پی والا اس منگا گا گرلز ہائی اسکول خار تری ہونا دے پا رہا کہ ہاسٹل آگا دغم واقع شرتا تو کم نیڈس تھی ہمیں تولی کی ضروریات تھی آگا تو اس منگا دا 30 جون پر مکمل ہو اور کم اسکول چی دیا گا کہ بلاسٹ شے ہو کنا تصویر نے واخستل چې 30 جون پر ودا مکمل بلڈنگ تو اس منگا ویل فرنش کو.
یاد دیوی چې په باجوړ ایجنسی کې تر دې دمه د جنکو 22 اسکولونه وران کړی شوی دی چې په کدری های، سلور میډل او شل پرایمری اسکولونه شامل دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، عنایت کله، باجوړ ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو، د بلوچستان د نور سیمو په څیر په کوټه کې هم د پیسو لپاره د سړی تختونو په پیښو کې د نور کله په پړتله زیاتوالی شوی. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم د اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره سړی تختونو په پیښو یو تفصیلی رپورټ لري.
د کوټې پولیس وایي هر دوه مورځ له دوی سره د یو نه یو کس د تښتونې رپورټ درج کیږي. ناڅرګند وسلوال کسان د دې ښار اوسیدونکو وتښتوي او د راخوشي کېدو په بدل کې له کورنۍ څخه په لکونو روپۍ غوښتل کېږي. 12 کلن ولی دورانی یو له هغو کسانو څخه دی چې پولیسو د تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړی دی.
ترګي بندو ما بیا یو کمرې ته بوتلم، هله ته ما شل ورځ تیر کی بیا د خیر سره کور ته راغلم. اول ورځ والو بیا نه دیواله.
د ولی دورانی په وینا له ټیوشن څخه د کور پر لار روان وو چې په یو موټر کې وسلوالو کسانو وتښتاوه. پس له شل ورځو د پولیسو د پلټنو په جریان کې راخوشي سو. د ولی دورانی تر تښتول کېدو وروسته لمړی د کورنۍ سره څه ډول تماس ونیول سو او غوښتنه یې څه وه؟ د ولی پلار یې راته ځواب راکوي.
زید رانی زما نوم دی. زما بچی تقریبا 2:30 و بجې پورته کړه، دغه بعد 2:30 نه بجې ماته یو ټلیفون رسیو سو. دوی ته دې پیسو ما سره ډیماند وکي، یو نیم کروڑ روپیه سره غوښتي و. اول وار په اخر کې تقریبا دا چې تقریبا شل ورځې تیرې سوې، دوی د خواسه دغه زیات سو، کوشش زیات سو د پولیس د خواسه به تر 50 لک روپیه ورسېدل.
له دې سره شاهد نومي یو بل کس هم د تښتونکو له منګولو څخه پولیسو آزاد کړی. شاهد را سره د خپل پیشي حال داسې شریک کړ.
مجھے نہیں پتا لگا، میں اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا، اچانک کی گاڑی میری گاڑی کے آگے.
دشپې د 9 بجې وخت و، ما ته هیڅ پته نه ولګېده. زه د خپل دکان پر لور روان وم چې یو دم یو موټر زما د موټر مخې ته راغی. په هغه موټر کې 15 کسان و، مخونه یې پټ کړي و او له ټولو سره وسله وه. بس دا د خدای فضل و چې پولیسو را خلاص کړم. له دوی سره زما 2 شپې وسوې، شپه او ورځ به یې مخ هم را پټ کړی و او تړلی به یې وم. که څه هم ولی دورانی او شاهد پولیسو را خوشي کړي، خو د دې ښار هر تښتونکی همداسې نه دی چې بې له پیسو ورکولو را خوشي سي. سره د دې چې ډیری تښتول سوي کسان د پیسو په بدل کې را خوشي سوي، خو ډیری نور د پیسو نه ورکولو له امله وژل سوي هم دي. نظر خان اڅکزای په لومړنیو داسې کسانو کې و چې ووژل سو. هڅه مې وکړه د نظر خان له ورور فیض الله څخه د ده د ورور د تښتونې او وژل کېدو حال واخلم، خو فیض الله وایي کله چې ورور ژوندی او د تښتونکو په منګولو کې و ډېرې نارې یې وکړې. د ده په وینا د ښار د هر چا دروازه یې وروټکول، خو چا یې غږ وانه ورید. اوس چې ورور ووژل سو، نه غواړي چې هغه ورځ یې ور بیا ورپزړه سي. په دې برسیره چې د ژوند د هرې طبقې کسان تښتول کېږي، خو د دې سیمې تجاران تر ټولو زیات تښتول سوي. د تجارانو له مشر عبدالرحیم کاکړ څخه مې وپوښتل.
تا ته معلومه ده چې د 2008 پورې د اغوا برای تاوان روان اغوا برای تاوان زموږ په سر کې ډېر سخته پریشانی جوړه کړې ده او زموږ پر کاروبار یې ډېر سخت اثر اچولی دی. زموږ کاروبار مطلب داسې سلو چې بالکل نه ونې کې برابر تر اوسه پورې د یو اغوا کار یو ګروپ ته هم لاس نه دی وراچول سوی. مستنده معلومه چې د دې سرپرستی څوک کم هغه اداره ده چې دونه زورور ده چې پلس ودې ته لاس نه سي وراچول.
د دې شار اوسیدونکي وایي د تښتونکو له منګولو څخه د تښتول سویو کسانو د پیسو په بدل کې راخوشي کېدل په خپل تښتونکو ته دا پیغام ورکوي چې دا یو اسانه د ګټې روزګار دی. د تښتول سویو تجارانو کورنۍ ولې پیسې ورکوي؟ بیا هم عبدالرحیم کاکړ
ګوره چې پیسې ورنه کې هغه ګوته پرې کې د شناخته کارډ سره د رشتہ داران نه راواستي او بیا که هغه په هغه دغه باندې موږ ورته ټینګ پیسې نه ورکو بیا زموږ تاجر شهید کې راواستي. تا ته معلومه ده چې 15 داسې تاجران دي چې هغه پیسې نه ورکول هغه شهیدان کلو راواستول.
بلې خواته د کوټې د پولیسو مشر داود جونیجو تیر ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د سړي تښتونې په پیښو کې هم د پخوا په پرتله کموالی سوی او زیاتوي ډیری د سړي تښتونکو ډلې نیولې. خو د همدې صوبې مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ بیا وایي د سړي تښتونې د پیښو مخنیوي کول د ده په وینا د پولیسو په کنټرول کې هم نه ده.
اگر چې حالات د پیښو کنټرول به هم بل مقصد معلومه ده چې دا هغه برای تاوان دا ټاګټلنګ دا لاسونو غورځول او دا فلان کول دا دا موجوده چې کوم بین الاقوامي حالات دا ملبط چې په کوم کیفیت کې روان دی دا تمام بیرني لاسونه چې تر اخلاص شوي دي او دا بیرني قوتو اجرا ته کار کوي نو دا ټول په دغو معمولو کې انوار دي. بیا هم پر هره سطحه باندې زموږ حکومت د دغو لپاره ګامونه پورته کړي دي او کړنه کړي دي که د پټرول په سطحه باندې هم او که د شیدو په سطحه باندې هم.
اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د سړي تښتولو پیښې له تیرو څو کلونو راهیسې پیل سوي چې تر دې دمه پکې د پولیسو په وینا په سلهاو کسان تښتول سوي چې ډیری پکې د پیسو په بدل کې راخوشي سوي. په لسګونو کسان د پولیسو په عملیاتو کې او ځینې بیا د تښتونکو لخوا وژل سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ ساوس هم راځي چې له اسلام آباد سره ظهیر ته غوښ شو چې د پاکستان د ورسپانو غټ ټکی راوړي.
د نن اکثره د انګریزي اردو ژبو ورسپانو چې پکې نوی وخت، ایکسپریس، مشرق، جنگ، ډیلی ټایم، دی نیوز او ډن شامل دي. پر ادارې پارلیمان کې د انکیمرا غونډې په بیلابیل اړخونو لیکلي دي. نوی وخت ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې پارلیمان د وسلبن پوزونو مشترکه بریفینګ په وخت د ایس ای ډایرکټر جنرال شجاع پاشا د ابتاباد پیښه کې د ناکامۍ ذمہواري قبلولو باندې وویل چې زه د قام او پارلیمان نه معافي غواړم او که پارلیمان وغواړي نو زه خپل استعفا ورکولو ته تیار یم. دغه رنګ په دې موقعه د پاک فضایي یا د هوایی پوز مشر ایئر چیف مارشل راو قمر سلیمان په ډاګه کړه چې پاکستان ایئر فورس د ډرون یا بې پایلټه الوتکو غورځول توان لري خو که دوی ته اجازت ورکړی شو. ادارې لیکي چې ملک د تیره سمو دې هسې عجبه صورتحال روان دی. تیره ورځ شبقدر کې د ایف سی په ټریننګ سینټر باندې ځانمرګي برید کې دوه تیا اهلکار ووژلې شو. ادارې لیکي چې نن د جی ایچ کیو په شمول یو عام تن هم محفوظ نه دی. دغه رنګ ایکسپریس ورځپاڼه هم خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د پارلیمان ان کیمرا غونډې پای کې د حکومت او اپوزیشن غړو 12 نقاطي قرارداد په متفقه توګه منظور کړو چې پکې د ابتاباد اپریشن غندنه او د قومي سلامتیا د تحفظ کولو هوډ پکړی شو. په قرارداد کې غوښتنه وکړې شو چې د ابتاباد د پیښې پرنګ عملیات یو ځل بیا وکړي شو نو نیټو سپلای دې بند کړي شي. ادارې لیکي چې د پارلیمان غړو لخوا دا قراردادونه د پاکستان د ولس د فکر سره سمون خوري ځکه چې د هر څه ولس هم غواړي. ورسپانه اج خپل ادارې لیکي چې شفقدر کې د ایف سی په تربیتی مرکز 2000 مرګي بریدونو کې نوی کسان مړو او سلو زیات جوبل شوی دي. ورسپانه لیکي چې تحریک طالبان د دې پیښې ذمہواري قبول کړې ده او ویلي دي چې دا د اسامه بن لادن د مرګ بدل وو. خو سوال دا پیدا کیږي چې د اسامه په وجنه کې د پاکستان د کومې ایجنسی یا ادارې سره لاس وو. ورسپانه لیکي چې د اسامه په پیښه کې د ایف سی د ځوانانو څه کار وو چې دا بي ګناي وجل. ورسپانه اخري کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې دا قسمه واقعیاتو نه بچ کېدو لپاره د سکیورټي ادارې نور هم مضبوط کړي. مشرق ورسپانه د پارلیمان ان کیمرا غونډې نه علاوه دویمه ادارې په خور خار کې د ولس په مسلو لیکلې ده چې پکې غټه مسله پر نه ورځ د وسلې ګرځول دي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
مشال ریډیو اوریدونکو دا وخت په پیښور کې 12:00 بجې شوې. له بوروال کاکړه د خبرونو سر ټکی اورو.
له طالبانو سره په مرسته تورن درې پاکستانی وګړي په امریکا کې نیول شوی دی. امریکایي سینیټر جان کیری وایي د خپل ولس د ژغورنې لپاره به د امریکا حکومت له ټولو لارو څخه کار اخلي. په شمالي وزیرستان کې د داسې درې کسانو مړی موندل شوی دی چې د چارواکو په وینا له امریکا سره د جاسوسۍ په تور کې وژل شوی دی. د خیبر ایجنسۍ د جمرود د بکر آباد په سیمه کې د نجونو یو سکول په چاودونکو موادو الوزول شوی دی. او د ایوري کوست حکومتي چارواکي وایي د لورین باګبو پلوي ملیشیا تر لانجمنو ټاکنو وروسته 220 تنه وژل دي.
تحصیل بوریوال کاکړ څخه د خبرونو سرټکی واوریدل. مشال ریډیو ته غوږی سوریدونکو، انګور اډا هغه سیمه ده چې د افغانستان او پاکستان په پوله پرته ده او وخت نه وخت د جګړو له وجې پکې ناکراری وي. دغلته خلک څه وایي د دې جګړو په اړه او د دې جنګونو د وجې نه د دغه خلکو ژوند څنګه متاثر شوی دی؟ په دې اړه به د سیلاب مسعود رپورټ واورو.
په سویلي وزیرستان کښې د پاکستان او افغانستان په سرحدي کرښه پرته انګور اډا یوه داسې سیمه ده چې د کومې اوسېدونکي په خطه کښې د 15 کلونو راسې لګیا کړکېجنو حالاتو په وجه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې یو اوسېدونکی رئیس خان وایي چې د کومه طرفه د توپ مرچر ګولاده غله شي هغه بیا په دوی لګي.
ور ظلم شری دای پر طرف بونډری دو سنټر یادای چې د ښاتو برسی په میز لاګي چې افغانستان ارسی په میز لاګي همیش د پښتنې څوک نشته چې د نیو کو چې دا ویلې شوځه مړشوي ګړ کې مړشول د دې میز دې برمل د زالولي کلی سره کې مامال وشو ځون سروغ ځوان دي کاسون ولا نصای ورچوای نه پاکستان پښتنې کوې میز نه افغانستان.
اقبال وزیر د انګورا د تعلیم او ځنه نور مشکلات په دارنګ بیانوي.
میز باندې کې مالات شری په دغه حالت له سمجه اډوکیشن لاړ ته بشوای دی روزانه کنوی وی وونه بزر د شتر را سیبدا کې پیرا یو رز لګیدای ش انګور اډ غرینه کې ډور لوی جنگلی نه وی موجوده حالت چکیم شری دی دغه نه د متاثر شوی دی. په پاکستان کې بلځی کې داس د مکا وش اتکوش وش او زخمینه او د مړه خلک یې غوینه وچانه وی دی ته موزه ملاو شي. په میج انګور اډا کې د زخمینه او د شهیدونه یو چا پښتنه وی صبر نه کړی دو او نه مو آینده تو کوشتم.
سیف الرحمن وزیر ویایی چه تجارت دلتای و گتاور و سیلاه دا چه کومه اوز بدا زبدلی دا
الات خراب شوه ایده مخی پس همینه دیگه نوی خال خواشولو کارو بار ازگاری شکه دلم یسته دیگه نوی طول رنگ شول ده لکه وایی ده زریع ده اغا منگوره ده بزور خالگ گزارا پک شول او چه دم تجارت متاثر شا ده خالگ رزگار ور سر ختم شا.
رئیس خان یوزل بیا ویایی
چې د میز کوم نقصانات شوي دي مړه ګوټ شوي دي نن ورځې برای وه حکومات یې مینه دب شنه نه کړی دوی چې څه در کوي یا نه قدر نه سیخ څوک ویلي نه شته نه سیخه چې کړی شي چې سیخه خبره کوي بیا به یوه طرف نه ډارېږي بل نه ډارېږي خو دا چې په پاکستان څه کې عاده نه پرېږدي چې افغانستان څه کې عاده نه پرېږدي چې په طالبانو څه کې عاده نه پرېږدي.
د سولي وزیرستان د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي د انګور اډې د اوسېدونکو په بدحالي او تاوانونو باندې د حکومت پام نه ورکول باندې په دارنګ ږغېږي.
د انګیر اډی سیمه دا د افغانستان سره لګېدلې دو سیوری دغه حالات خراب شوي دي. د دغې انګیر اډی د خلکو نقصانات کېږي جانی نقصانات کېږي مالی نقصانات کېږي نو زه د حکومت پاکستان زور انداز سره مطالبه کوو چې دا کوم جانی مالی نقصان پسې رسېدلی دی خلکو ته په دغې د حکومت غور وکړو حکومت ته د دغې نقصان ازالا وکړو حکومت ته د دغې نقصان بدل ورکړو دغې خلکو ته.
د انګور اډې قبایلون غوښتنه کوي چې د تېرې میاشتې په 12 نېټه د دوی ملکونو د پوځونو په منځ کښې چې د ناڅاپه شخړې په وجه د دوی څومره مالي ځاني تاوان وشه دواړه ملکونه دې د هغه سره د دوی تېر ټول ځاني مالي تاوانونه بریا کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسو اوس موږ ته اس ایم ایس هم کولی شئ. که د مشال کومې خپرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې موږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو نو په دې نمبر باندې خپل میسیج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 5333351. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسیج په سر کې د مشال ریډیو
او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
بالکل اوریدونکو تاسو کولی شئ په دغه نمبر باندې موږ ته اس ایم اس راولېږئ، او لکه څنګه چې نجیب امیر درته وویل تاسو خپل نوم مودل یادونه وزي خامخې ولیکئ، د کوم ځای نه اس ایم اس رالېږئ، کوم ځای نه میسج رالېږئ، هغه ځای هم ورسره ولیکئ. کچیر تاسو په سیمه کې کوم مسلې ستونزې او تاسو غواړئ چارواکي په خبر شي نو تاسو موږ ته په هغه باندې هم موږ ته لیکل شي چې کوم سیمه ده، موږ به کوشش کوو چې په هغه ځای باندې بیا په هغه موضوع باندې رپورټونه تاسو ته تیار کړو. همدار تاسو کولی شئ ک شیر لره هغه موږ سره شریک کړئ، که ټوکه لره هغه هم موږ سره شریک کړئ، او همدار زموږ د پروګرامونو په اړه باندې ستاسو څه نظر دی دا هم تاسو موږ سره شریکولی شئ. دغه مسیجونه به موږ په خپلو پروګرامونو کې تاسو ته وایو چې موږ ته چا مسیجونه رالېږل دي، څه یې پکې ویلي دي، او کوشش به کوو چې هغه جواب کړو. نو خامخا موږ به ستاسو د مسیجونو ته منتظر یو، ستاسو اس ایم اس ته به موږ منتظر یو، پیغامونو ته مو سترګې په لارې یو. اوریدونکو د برتانیې څخه خبرېدونکي ورځپاڼه ګارډین په خپله اداریه کې لیکي چې د امریکا او پاکستان پوځي دوستي د یو بل سره په همکارۍ ولاړه ده، خو که پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو په خلاف د عملیاتو د کولو په اړه د امریکا ځینې غوښتنې و هم نه مني بیا به هم امریکا هغوی ته ضرورت ولري. د دې مقالې غټ ټکی اورو. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د پوځ لخوا د دې هیواد د پارلیمنت غړو ته په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن د اوسېدنې او هلته بیا د امریکایانو لخوا د هغه د وژنې د عملیاتو څخه د نه خبرېدنې په اړه د معلوماتو د ورکولو وخت داسې یوه ورځ وه چې ملکي حکومت ته یې بیرته هغه واکونه ورکولی شول چې دوی په بېلابېلو وختونو کې پوځیانو ته له لاسه ورکړي. د ورځپاڼې په وینا د اوسامه له وژنې څخه وروسته د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې ISI د ګڼو پوښتنو سره مخ دي چې څو یې ډېرې مهمې دي. مثلا دا چې اوسامه په ایبټ آباد کې څنګه کلونه کلونه واوسېده خو دوی ترې خبر نه وو، او بل دا چې امریکایي پوځیان د هلیکاپټرو سره راغلل او په یو پوځي اپریشن کې یې اوسامه وواژه خو دوی پرې خبر نه شول. مګر د ګارډین په وینا په پوځ د ناکامۍ په وخت د ملکی حکومت اهمیت ښکاره کول د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری په سوچ کې نه و. په اداره کې راغلی چې په پاکستان کې د ملکی حکومت د دورې د پوره کولو لپاره د پوځ ملاتړ ته ضرورت وي، او په دې دواړو دوستانو کې یو داسې ښیي چې حکومت کوي او بل داسې ظاهروي چې ملک ساتي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ مشر بیا داسې یو کس دی چې په یو وار یې دا ګواښ هم کړی چې چین ته به دا اجازه ورکړي چې د اوسامه بن لادن د وژنې د عملیاتو په مهال د لویدلي امریکایي هلیکاپټر مهمې برخې وګوري، خو بلې خواته یې CIA ته هم اجازه ورکړه چې د اوسامه له نیول شوو کونډو څخه پوښتنې وکړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د پاکستان پوځ د فشار لاندې دی خو بیا به هم د امریکایانو د غوښتنو په وړاندې مات نه شي، او د اوږدمهاله ګټه لرونکو درېو ترهګرو ډلو ملا عمر، حقانی شبکه او لشکر طیبه په ضد به عملیات ونه کړي. ISI وایي چې د دې ډلو په خلاف عملیات کول په ملک کې کورنۍ جګړې ته لمن وهل دي، خو بلې خواته د دې ګروپونو په وړاندې ګام نه پورته کول دا معنا لري چې د CIA جاسوسان چې په دې وروستیو کې د وتلو لپاره له امریکا څخه غوښتنه شوې وه بیرته پاکستان ته راوګرځي.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خوځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه بعد ورځ راوته ما وېڅ دارا کوي لګي،
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي،
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنی د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخ هم دی مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخ کې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیس، یو مطبوعاتي کتنه درته لرو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته دغه سیمه کې د روس او امریکا ګټو ته څومره وده ملاوي دی شي، آیا د دینه بروس او امریکا نورې کومې ګټې ترلاسه کی؟ دا مقاله اسرار العالم مومن لوستي او تاسو ته یې غټ کې وړاندې کړي.
د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن په پټنځای د کامیاب اپریشن وروستو یو سبق دا هم ترلاسه کیږي چې د امریکا او روس ترمنځ د همکارۍ څومره اهمیت دی. د مقالی لیکونکي وایي چې د پاکستان هغه لارې چې پرې په افغانستان کې موجود امریکایي او ناټو پوځونو ته سامان وړل کیږي، تر دې دمه پاکستان د دې لارو څخه ډېرې ګټې پورته کړې دي او د دغه هیواد مشرتابه په دې لارو د اجارهدارۍ غلط استعمال کړی، او چې کله یې هم غوښتي د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمو کې یې د امریکا لخوا عملیات محدود کړي دي. د مقالی لیکونکي وایي اوس روسیا نه غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پالیسي ناکامه شي، ځکه چې د دې نتیجې به د ماسکو لپاره هم خطرناک وي. مقاله کې راځي چې په افغانستان کې موجود امریکایي او ناټو پوځونو ته زیاتره جنگي سامان د شمال له اړخه د قرغیزستان د هوایي لارو راځي، او همدارز دا سپلای د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د اړیکو بحالۍ سبب جوړې دي شي. د نتورک کې روس یو مهم ملک دی، ځکه چې په دې سپلای کې د ماسکو هوایی لارې او ریلګاډي نظام کارول کیږي. د مقالی لیکونکي وایي چې نن سبا په افغانستان کې د امریکا ځواکونو لپاره شمالي لارې دومره مهمې دي چې څومره جنوبي لارې دي کومې چې په پاکستان کې دي. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې راځي چې څنګه هم افغانستان کې موجود امریکایي او ناټو پوځونو ته په سپلای د پاکستان اجارهداري ختم شوه، نو امریکا د پاکستان دننه د ترګرو پر ضد خپل عملیات وغځول، او دا رنګ د القاعده مشر اسامه بن لادن پټنځای ته رسیدل ممکن شو. د مقالې لیکونکي وړاندې وایي که څه هم روسیا د اسامه بن لادن په وجلو کې د امریکا سره همکاري نه ده کړې، خو د لویو طاقتونو ترمنځ ښه اړیکې همیشه نه لیدونکي ګټې مخې ته راوړي. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې روسیا په یورو ایشیایي هیوادونو کې یو عظیم طاقت دی او پراخه اثر لري، او همدارنګه په دې هیوادونو کې د روس لخوا امریکا سره همکاري د امریکا په ګټه ده او همدارنګه د روسیا لپاره ده. د ماسکو لخوا امریکا سره ښې اړیکې په بېلابېلو شعبو کې د روس لپاره یو شمیر دروازې پرانستلی شي. مقاله لیکونکي وایي چې د امریکا او روس ترمنځ د ښه اړیکو له وجې په افغانستان کې موجود امریکایي او ناټو ځواکونو ته د سامان رسولو لپاره شمالي لارې میلاو شوې. امریکا د دې جوګه شوه چې د اسامه بن لادن موندلو لپاره خپل عملیات وغځوي. همدارز د دې هر څه نه ساده او نیغ په نیغه دا سبق ترلاسه کیږي چې د روسیا او امریکا ترمنځ همکاري موقعي پیدا کوي، ولې د همکاري نشتوالی هیڅ نتیجې مخې ته نه راوړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري
او ریدونکو مشال ریډیو ته غوږس باختر ستوري خبرونه درته هر هفته کې دو ځل نشر کیږي، یو ځل درته د هفته پورزی، یو ځل درته د اتوار پورزی. دا ځل پکې تاسو ته موږ بیلابیل ادبي توکي وړاندې کوو. د اجمل منصور، د تکړه شاعر اجمل منصور چې وفات شوی دی، د هغه د شعرونو په اړه درته کتنه لرو، او یو مزاحیه مشاعره هم په دې پروګرام کې دا ځل شته دی، نو نن یې اورېدل مه هیروئ. اوس درته یو رپورټ اورو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پوهنې ریاست چارواکو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په مرسته لس ګرځنده یا موبایل ښوونځي جوړ کړي دي چې د کوچیانو د لوڼو او زامونو ته به پکې لیک لوست ورزده کول کیږي. کوچیان په دې خوشحاله دي، خو د نورو دا ډول ښوونځیو یا سکولونو د زیاتولو غوښتنه هم کوي. په دې اړه د نقیب الله متنوال رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره یې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په مالي مرسته لس ګرځنده ښوونځي جوړ کړي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره دا لومړی ځل دی چې د کوچیانو د اولادونو لپاره ګرځنده ښوونځي جوړیږي، او موخه یې د دوی اولادونو ته په غرنیزو سیمو کې د زده کړو رسول دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال سید اسا سادات وایي چې پخوا د کوچیانو لوڼې او زامن له لیک لوست بې برخې پاتې کېدل، خو اوس به په دې لړۍ سره وکولای شي چې د ننګرهار پښپګو ولسوالیو کې له 400 زیاتو چې لنیمه ډیری انجونې دي د لیک لوست موکې برابر شي. د نوموړي په خبره چې د ښوونځي اسکولونه ټول امکانات لري
یا خوشی مونده دی. نه داغ خوندیم دی سر داغ استادانم کوچندی. او داغ فیرند پاره داغ لات خوندی سه دوازده پندوسته نمونه شاگردان داشتی ویدی. او شاوخه اصلا شاگردان دکور دی فیرند پاره. که دیگه تعداد زیادش. دیگه پاره مون طورا سنتیا برابر که کارتاسیا کتاب قلم خمیم ورته ورکی تجربه ورکی ورته فعالی.
کوچیان پدی خوشحال دی چه دادوی اولادونه با گرزند خوندی اسکولون ولاری. خود چرواک گفته نکوی چه دلاری لانوره هم پاره خکلی. زکه چی اوازه لس خوندی اسکولون دادوی لپاره بس ندی.
زمانم روحان الله داڑی خکار دا بچ ټو خلق درس او تعلیم باندې مشغول سی داڑی خکار دا من دلته مکتبو کی ځان واچو او دل من چې دې جنا کړه کوم سره کابل ته ځو کنه او بچ موږ سره سیار مکتبو نه بهر جه ته ځو بچ دا موږ سره او موږ مال ته وان درس او تعلیم وکړي زګړی ما شومان چې زمونږ غرونو کې رمې پی او به درس پاتې سو بچ دا مکتبو نه چې دې بچ زیات سی چې هغه درس او تعلیم باندې پوسی
ایمان ما جی سرباز کوم څه کوشي وړي سدا موږ کابل ته ځو زمې باریکال تر ځو تقریبا موږ کم اس کم د تقریبا موږ باریکال کې اویا کوریو موږ خو مشکل د ماسومان جدي مشکل سره مخامخ د مکتب سره موږ مثلا ډیر مواجه د مشکل په توګه کنه نو موږ په باریکال کې مکتب ته ډیر سخت ضرورت لرو په باریکال کې مکتب نه لرو غواړو مثلا چې موږ ته یو مکتب په باریکال کې جوړ شي لاس په کله کې پیاتو کې د کوشان خو په زرګونو دی په هر ولایت کې مو وسه زریدم د موږ سی یو تقریبا اویا کور موږ په باریکال کې میشتیو ولدا خو دې بختور کار دا ورور دې جار سی کومګه وس زو وړی کابل ته زمای راځو کوز باریکاو ته نو دې موګه سی وړ کې ارت لار سی کوم تعلیم دوی په وړ کې کی سی زمای باریکاو ترا سی ماغه تعلیم په غجه تر پاتې ویری سی نو دا خو دې خبره دا موږ دې نه ډیو خوشاله دا لکه دې موګه صدر وی ساته سی خدمت یعنی دوه سزنه موږ ته خدمت کیږي هم وړی هم زمای ورور تعلیم هر سړی ته ضرورت
د ننګرهار د پوهنې مرستیال سید سادات وایي چې دوی ته چې هر څومره مراجعه وشي دوی حاضر دي دا ډول ښوونځي نور هم ورته زیات کړي نوموړی زیاتوي چې دوی په ننګرهار کې د کوچیانو لپاره یوه لیسه یا های سکول هم لري چې د هیواد د نورو سیمو کوچي هلکان پکې زده کړې کوي
چې څومره شاګردان زیاتېږي مو مکاتب تعداد هم ورته زیاتو دې کې څنګه ستونزه نه لرو مشکل نه لرو انشاءالله کېدی شي که په هر ورسوالۍ کې دا موږ زیاده وشو خو دا چونه اول بنسټ هم کې شروع مو کړو په لسو ښوونځیو سره دا کار جریان لري ګوره موږ فیرن دپاره ننګرهار ولایت په شپږ ورسوالۍ کې دا فعال کړی دی دا مکاتب ننګرهار ولایت کې فیرن دپاره لیسه یوه ده چې هغه د کوچه لیسې په نامه ځنګلباغ کې ده هغه کېدی شي نور ولایتونه هم حتی د پکتیا او خوست او نیمروز او روزګان او کابل ټول ولایتونه راغلي شاګردان هغه لیلیا دی دغه لیسه فیرن دپاره څلور سوه تنه لیلیا شاګردان لري
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې خلکو زیات تعلیم ته مخه کړې او د دولتي ښوونځیو یا سکولونو تر څنګ ګڼ شمېر خصوصي سکولونه هم پکې جوړ شوي چې ماشومان ته د فیس په بدل کې زده کړې ورکوي نقیب الله متنوال مشال رادیو
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیری شو
نو دې کې د خپکه دوسه خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خولري کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وایي
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تفسیری مواوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
بالکل اوریدونکو تاسو کولای شئ مشال رادیو ډاٹ کام ته لاړ شئ او تل د غزه نظم خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري او ډاونلوډ هم کړئ وزرته یو مطبوعاتي کتنه لرو امریکای ورسپانه واشنگتن ټایمز د طالبانو د ناکام عملیاتو تر سر لیکلاندې په یوه ادارې کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په اړه لیکلي چې په کندهار کې د دوی بریدونه ناکام شوي وو او زیاتره کسان یې لا وژل شوي او یا هم نیول شوي وو. زموږ همکار بورول کاکړ د دې ادارې غټ ټکی دراوري.
ورځپاڼه واشنگتن ټایمز د ادارې په سر کې لیکي کچیرې په افغانستان کې د جګړې خبره سي نو هلته د یاغیانو لپاره د اسان کار وي چې د خبرونو سرټکی جوړ کړي ان تر دې چې د دوی بریدونه په بشپړه توګه ناکام شوي هم وي. ادارې لیکي د مئی پرتمه نیټه طالبانو د کندهار په ښار کې په پراخه کچه پر حکومتي ودانیو بریدونه وکړل. په رسنیو کې چې څومره خبرداري ورکړل شوی وو په بریدونو کې د مړینې نتیجه له هغه ډېره لري وه. په دې بریدونو کې برخه لرونکي زیاتره وسلوال طالبان یا خو ونیول سو او یا هم ووژل سو. اداریا د افغانستان د ملي اردو د یو چارواکي له خولې لیکي طالبانو چې څنګه اعلان کړی وو هغه سی په خپلو پسرلنیو عملیاتو شپیل ونه کړ. د اداریه په لیکانه تر ټولو لوی پیښه هغه وه چې د مې پر لومړۍ نیټه په پاکستان کې میشتې د حقانی ترهګری ډلې یو 12 کلن ځانمرګی د افغانستان په ختیځ کې یو مارکیټ غوندې ځای ته ورولېږي چې 17 کسان یې ووژل او د ماشومانو او میرمنو په ګډون یې 14 نور ټپیان کړل. اداریا د نړیوال سوله ساتي ځواک د چارواکو له خولې لیکي چې د طالبانو د ماتې لپاره په ډېره ښه توګه تیاری شوې وه. د افغانستان د ملي اردو چارواکي واشنگتن ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې داسې نه وه چې موږ د پدې انتظار ناستو چې طالبان یو څه وکړي بلکې موږ په ټول ژمي کې ډېر چمتو. دغه چارواکي زیاتوي چې موږ د مې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو بریدونه تر فشار لاندې راوستل او د دوی بریدونه هم د 2010 کال د مې د میاشتې د لومړۍ اونۍ په پرتله کم وو. اداریا د دې چارواکي له خولې لیکي چې طالبان اوس د پخوا پرنګ پټنځایونه او وسلخانې نه لري او د دوی لوړپوړي مشران په لوی شمېر ورڅخه تللي دي. اداریا زیاتوي چې په کندهار کې تر سره سوي زیاتره بریدونه تر خپل هدفه ونه رسیدل او تر ټولو د خوشحالۍ خبره دا وه چې د ښار امنیت د افغانستان ملي اردو په خپل ساتلی و. اداریا د افغانستان په ختیځ کې د پوځي کمانډان میجر جنرال جان کمپیل له خولې لیکي کله چې یاغیان کوم برید وکړي نو د رسنیو دا هڅه وي چې په بله بڼه یې خپور کړي. د یاغیان خپل هدف ته په رسیدو کې په بشپړ توګه ناکامۍ او په جګړه کې د افغانستان د ځواکونو د پام وړ کارکردګۍ ته بېخي لږ توجه ورکول کېږي. اداریا په کندهار کې د مئی د 8 نیټې د بریدونو بیلګه ورکوي او لیکي داسې ویل سوي دي چې څوک وینه تویوي نو هغوی پرمختګ کوي خو که د طالبانو خبره سي نو دا له هغوی سره سمون نه خوري.
بوروال ککړ مورید اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د مور سټینلی اینډ ډنهم په اړه یو نوی کتاب چاپ شوی. دا کتاب یو منفرده ښځه نومیږي او جینیس کارت لیکلې ده. جینیس کارت د هغې د ژوند، کار او زده کړو په اړه پکې تفصیلات او معلومات راخستي. دې کتاب ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې کتنه کړې چې نجیب امیر غټ ټکی درته په پښتو وړاندې کوي.
د اوباما د مور پاړه د لیکل شوی کتاب ا سنگولر وومن یا منفرده میرمن نومیږي چې لیکواله یې جینیس کارت ده. په دې کتاب کې راغلی د 1950 کال د جنوري په اوله ورځ سټینلی ان دونهم چې د اوباما د مور په نوم ډیره پیژندل کیږي په هونولولو کې میشته وه. هغه په دغو ورځو کې تازه د انډونیزیا د سرخار جکارتا نه د اوږده واټن نه پاس راستنه شوې وه. د نوي کال په هغه ورځ میرمن سټینلی ځینې یادښتونه اخیستي وو چې ورکی راغلی دکتورا به پوره کوي، کور او ځمکه به اخلي، ټیکسونه به ورکوي، یو ور بیا به واده کوي او د فامیل د غړو او دوستانو سره به خپل اړیکې پالي او داسې نور. خو نږدې 10 کاله پس چې میرمن سټینلی د سرطان په ناروغۍ مړه کېده نو ډېرې هیلې لا پوره شوې نه وې. خو د دې باوجود هم هغه چې په 52 کلنۍ کې مړه کېده نو ژوند یې ډېر بډای او پیچلی و. هغه د زیوراتو د غونډولو ډېره لیواله وه. د کتاب لیکواله جینیس کارت د منفرد میرمن نومي کتاب د لیکلو په موخه د کینشاس، هوایی او اندونیزیا ترمنځ سفرونه کړي سو د میرمن سټینلی او د هغې د زوی د ژوند حالات وڅېړي. جینیس کارت چې د 1994 او 2008 کال ترمنځ د نیویارک ټایمز رپورټر وه د دې کتاب د لیکلو په موخه د میرمن سټینلی د خپلوانو، ملګرو، همکارانو، د یو مینوال او د هغې د دوو بچو مایا سویتیرو او باراک اوباما سره مرکې کړي دي. جینیس کارت په خپل کتاب کې د اوباما مور ته په اشاره کولو سره لیکي چې هغه د کینشاس یو سپینه میرمن وه. د میرمن سټینلی د ژوند ذکر اوباما هم په خپلو کتابونو کې کړی دی خو جین سکاٹ په ځینو ځایونو کې د اوباما معلومات ناسم ګڼلې، لکه د هغې د زوکړې ځای اوباما لیون ورت خی، خو جین لیکي چې هغه په ویچیتا روغتون کې زوک کړی ده. اوباما په خپل کتاب زما د پلار خوبونه کې خپل مور د بې سلیقې شرمندو کې امریکایي نجلۍ په نوم یادوي، خو جین سکاٹ بیا په خپل کتاب کې لیکي چې میرمن سټینلی یو داسې میرمن وه چې د ټولنیزو رواجونو خلاف وه. د جین سکاٹ په کتاب کې لولو چې د اوباما نیا او د سټینلی مور په هوایی کې په یو بانک کې د بانک د مشر وظیفه ترلاسه کوي او په دې توګه د خپلو لمسیانو د هیواد نه د باندې د زده کړو موقعه برابروي او مصرف ورکوي. د اوباما نیا میډلین خودل شوې ده. په منفرد میرمن نومي کتاب کې لیکواله جین سکاٹ لیکي، د دې باوجود هم د اوباما مور په خپل ټول ژوند کې ټوله ټوله ورځ کار کړی دی، اول د انتراپالوجیست یا بشرپوی په حیث او بیا د یوې غیر دولتي موسسې فورد فاونډیشن د افیسر په حیث. میرمن سټینلی اینی دون هم دوه وارې په ژوند کې واده کړو. اول واده د اوباما د پلار سره و، هغه مهال هغې په هوایي پوهنتون کې درس وایه. له هغې وروسته یې د لولو سویتورو سره واده کړو چې هغه یو اندونیزیایی و. نوموړي دویم واده وروسته له هغې وکړ چې د اوباما پلار هغه د خپل ماشوم سره یوازې پرېښودله او لاړ. باراک اوباما شپږ کلن و چې مور یې هغه د هوایي نه اندونیزیا ته له ځانه سره بوتلو. په 1995 کال کې چې هغه مړه کېده، د هغې لور مایا د هغې په څنګ کې وه. د هغه زوی اوباما د شیکاګو نه د هوایي روغتونه پورې د رسېدو فرصت نه و پیدا کړی. جین سکاٹ په مرکه کې ولسمشر اوباما د خپلې مور د خوبونو په اړه ویلي، د هغې د ډېرو خوبونو څخه یو چې رښتیا شو هغه د ده ولسمشر کېدل دي.
اوریدونکو تاسو نجیب امیر اوریدو مشال ریډیو ته غوږ ساوس هم راځي چې د حسینه ګل د شاعرۍ په اړه دا رپورت وورو. په دې کې ما کوشش کړی چې د حسینه ګل په شاعرۍ باندې د شاعرانو لیکوالانو سره خبرې وکم. حسینه ګل د پښتو ژبې یو تکړه شاعره ده، راځي چې وورو. کلیوی خوا په پښتو ادب کې د خزو برخه ډیره کم ده، نو لبلې خوا خزینه لیکوالانی او شاعرانی د خپلو ادبی تخلیقونو سره ډیره محتاط دي. زه ترې په ځان سخت تیروي او خپل خزینه احساسات لدی عمله چې د چا د خفغان لامل نشي همداسې پټ ساتي. خو حسینه ګل دا دود مات کړي او په خپل شاعرۍ کې په پوره پوره توګه د خزینه احساس استازیتوب کړي. حسینه ګل د پښتو ژبې یو وتلې لیکوال والا شاعره او ډرامه لیکونکې ده چې د پښتونخوا د نوخار په کاکا صاحب کلی کې سترګې نړۍ ته پرانستې. د حسینه ګل په شعر کې نه یوازې عاطفه شته، بلکې خپل خیال ته یې د هنر جامې هم اغوستې. د هغې د شعر په اړه لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان وایي،
حسینه ګل شاعري چې ده د پښتو شاعرۍ ډېره یوه ښکلې برخه تشکیلوي، چې پښتو ښځینه شاعرۍ کې خو سړی ورته د صمیمیت او د بغاوت او د ښځینه احساساتو د تمثیل او د تصویرولو یوه نماینده شاعري ورته ویلی شي.
حسینه ګل ډېره بې باکه او بې پروا شاعري کړي، لکه چې وایي، ښه په ښکارا او ښه په نرم کړي، ښه په ښکارا او ښه په نرم کړي، دومره مې ښکل کړي چې اوتره مې کړي. د یو بل غزل یو بیت څه داسې دی، د زلمیتوب د شدتونو د احساس منما، د زلمیتوب د شدتونو د احساس منما، د پیغلتوب ادامې عمر لا ځواني ومنده. که د هغه پښتنو ښځو چې موږ یې د ګوتو په شمیر لرو شعرونه وګورو، نو زیاتره یې په ښځینه محرومیتونو غږیږي او ښځینه احساسات بیانوي. خو ډاکټر زبیر حسرت چې د حسینه ګل په کتاب له ما نه مه بېلېږئ لیکل کړي او د هغې د شاعرۍ سره بلد دی، نوموړی له نورو ښځینه او شاعرانو څخه د بیل طرز خالقه ګڼي. ښاغلی حسرت وایي، د حسینه ګل په شعرونو کې د بدو پښتنو رواجونو لکه ولور سوری او داسې نورو په اړه هم سپینې سپینې ویل شوي. هغې د لور په نامه نظم کې د پښتنو په کورونو کې د هلک او جلی په توپیر په ډېر هنري انداز کې نیوکې کړي او غوښتنه یې کړې چې جلی دې له هلکه کمه ونه ګڼل شي. هغه په ډېر هنري انداز د ځینو سړو بدۍ په ګوته کوي او وایي، زما وجود به په دې داو کې د بایلات تیر شي، زما وجود به په دې داو کې له بایلات تیر شي، یو جوارګر رشنا مینن په سر قرضه اخلي. ښاغلی کاروان د هغې شعر د پښتني چاپیریال استازی بولی او د هغې د شعر ځانګړتیا په شعر کې د هغې رښتینولي ښیي.
شعر هغه د هنریت تر ټولو لوی هنریت په دې کې ده چې یو صمیمانه او صادقانه او مخلصانه انداز باندې خپله خبره کوي په شعر کې. زما په نظر باندې خلوص او صداقت په هنر کې دا ډېره لویه خبره ده. په سادهګۍ کې شاعري کوي مګر ډېره خبره کوي، مخلصانه یې کوي.
زه د حسین ګل په دې بیت خپلې خبرې ختموم چې د چا بزر د چا بمال د چا محل بکوي، د چا بزر د چا بمال د چا محل بکوي، زما د ذات پیژنګلوي زما غزل بکوي.
د منګوټي سره
گرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګل یم. د مشال رادیو خپرونه همیشه زاورم او ډیر دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.